Radio.
شنبه د مرغومي 14مه د جنوري 4مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې د ماشام ته روبه جوابریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار په خیر. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د ولسمشر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني مکالمې جزئیات در سره شریکو. دوی وروسته تر دې د سیمې پر حالاتو خبري کړې دي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیماني ووژل شو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان یو شمیر سیمې او لارې د واورو له امله له لومړۍ درجې ګواښ سره مخامخ شوي دي. افغان سوداګرو دا اجازه ترلاسه کړې چې د چابهار بندر له لارې پیسې انتقال کړي او د امریکا ولسمشر وایي قاسم سلیماني یې د دې لپاره وواژه چې د جګړې مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې یو شمیر سیمې لارې او سړکونه سش کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ دي. دا خبره طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي فهیم د هغو سیمو په اړه چې له تهدید سره مخامخ دي داسې وویل:
بدخشان، نورستان، مناطق مرکزی افغانستان، بامیان،
دایکندی، غور. بدخشان، نورستان د افغانستان یو شمیر مرکزی سیمې لکه بامیان، دایکندی، غور، پروان او بغلان چې له سالنګونو سره وصل کیږي. همدارس د سټی کنده او کوتل غونډې لاري او سړکونه چې کابل لګردی سره وصل کوي له هغو سیمو او لارو دي چې له زیات خطر سره مخامخ دي. د شاغلی فهیم په وینا په ولایتونو او ولسوالیو کې داسې سړکونه او لارې شته چې واورې، طوفان او برف کوچونه خطر رامنځته کوي. نجیب آقا فهیم زیاته کړه د لارو د خوندیتوب په هدف د عملیاتي واحدونو ګمارنه او د داسې وسایطو ځای پر ځای کول په پام کې نیول شوي چې د لارو په پرانیستلو کې مرسته کولی شي. د هغه سند له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، هغه افغان سوداګر چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات کوي کولی شي چې پیسې هم ولیشتوي. خو دوی له هغو چارواکو، خلکو او شرکتونو سره چې د متحد ایالاتونو په تور لست کې داخل دي تجارت نشي کولی. د امریکا مالی وزارت دا سند د افغانستان بانک ته استولی. تر دې مخکې بانکونو له دې ډډه کوله چې له افغان سوداګرو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پولي معاملات وکړي، ځکه چې دوی د امریکا له بندیزونو ویره لرله. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په درشل کې د درو امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. د اسپانیا پولیسو پرون وویل دغه مشکوک کسان چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري په موریسیا ښار کې نیول شوي دي. د پولیسو په ویاند وویل ټاکل شوی ده له دغو کسانو نن او سبا تحقیقات پیل شي. د پولیسو په وینا د درو امریکایي خویندو ته شکایت وروسته دا کسان ونیول شول. دا درې نجونې په موریسیا ښار کې محصلینې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیماني د هڅې کولې چې په لنډو وختو کې د امریکا پر ګټو او متحدانو ناوړه بریدونه تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیماني ووژل شو. وړاندې په خپرونه کې د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکو. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 25 په دوحه کې تمرینات ترسره کړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دې تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې د امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیماني ووژه او ایران وویل چې خچ په واخلي. له ټاکلې جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال فدراسیون ویلي چې بل وخت به دا تمرینات په قطر کې ترسره کړي. پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په نوې ډیلي کې مسلمانان د ولسمې پیړۍ جوړ جامع جماعت شاوخوا راټول شول او د هند د تابعیت په قانون کې د بدلون پر ضد شعارونه ورکړل. په زرګونو نورو مظاهرهچیانو د پلازمېنې کوڅو ته راوتلي وو. دوی ویل چې دغه قانون د مسلمانانو په وړاندې تبعیض دی او د هندوستان د سیکولر اساسي قانون پر خلاف. د دې هیواد په نورو برخو کې هم ورته لاریونونه شوي دي. په جنوبي ښار تیرو انان تاپورام کې هم زده کوونکي راوتلي وو. د دې قانون پر ضد د هند په ختیځ کې د لویدیځ بنګال ایالت اعلی وزیر ممتا بنرجي هم په سیلیوګوري سیمه کې یوه لویه مظاهره وکړه. په هند کې د ډسمبر په 12 وروسته له هغه لاریونونه پیل شول چې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندوانو، سکانو او پارسي وګړو ته د هندي تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. دا خبرونه دا ساجی رډو سهارانه خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسمشر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفون خبرې کړې دي. دا خبرې وروسته تر دې شوې چې د ایران جکپوړی پوځ قمندان قاسم سلیمانی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په عراق کې ووژل شو. د دې خبرو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د امریکا ولسمشر وایي قاسم سلیمانی له تیرو 20 کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره هلې ځلې کولې.
perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20
years. د دې څرګندونو سربېره پرې خبرونه کې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانۍ د ترویج په ارتباط د افغانستان بانک د رئیس څرګندونې لرو.
دغه پروسه چې ډېر تیز روانه ده په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی کې ډېر تیز روانه ده.
د خبرونه په ورسوي کې د ژوند رنگونه پروګرام
رحمت الله د پوله خرڅوم ورځ د غزر په 200
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ماښام له ارګ ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې امریکا او ایران به د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ولسمشر غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغه پریکړې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې وواشه. مایک پومپیو وایي دا پریکړه د امریکایانو د ژوند ژغورلو په هدف وشوه. نور جوسیات د ملالی بشیر پوراپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا په خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلې ده. د جمعې په ورځ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په عراق کې د ورستیو پیښو او په سیمه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې پر نه کارېدلو او د سیمایز کړکیچ پر مخنیوي ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې ووژل سو. مایک پامپیو لیکلي د امریکایانو ژوند په خطر کې وو او د هغوی د ژغورلو په خاطر دا اقدام وسو. د زیاته کړې چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي او همدارز لیکلي چې امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. مایک پامپیو د جمعې په ورځ له سی ان ان تلویزیون سره په واشنگتن کې په خبرو کې وویل چې د سلیمانی وژنې د ګڼو امریکایانو ژوند وژغوره. د ویل سلیمانی په سیمه کې فعالیت کاوه او د خپل ویلي و چې لوی اقدامات به وکړي. دغو اقداماتو به یې د سلګونو امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی وای. موږ پوهیږو دا کار کېدونکی و. دا د استخباراتو پر اساس یوه ارزونه وه چې موږ یې له مخې دا پرېکړه وکړه. په داسې حال کې ده چې مایک پامپیو د ولسمشر غنی په ګډون په نړۍ کې له یو شمیر نورو مشرانو سره هم په دې اړه د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې کړې دي. په دغه کې پر ټویټر د پومپیو په وینا د فرانسې، جرمني، برتانیې، چین، روسیې او سعودي عربستان لوړپوړي چارواکي شامل دي. پومپیو پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره هم په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم په دې اړه د جمعې په ماښام یو اعلامیه خپره کړه او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی د وژل کېدو پیښه به د افغانستان او ایران او افغانستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو هم د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه غبرګون ښودلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم پر خپل ټویټر پاڼه د سلیمانی د وجل کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سلیمانی د ایران د ملي ګټو لپاره ډیر مهم و خو د سیمې لپاره یو تهدید و. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د جمعې په ورځ ایرانی رسنیو ته وویل چې د سلیمانی په وژلو سره امریکا یو لویه تیروتنه کړې ده. دا د امریکایانو یو لویه او ستراتیژیکه تیروتنه ده. زما هدف دا دی چې دوی د دولتي تروریزم یو اقدام کړی دی او په خپله هم په دې پوهیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپاهي پاسداران بهرنی پوځي مټ و چې امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. دا یادول وړ ده چې د دسمبر میاشتې په 1 نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکښې د ایران پلوو ملیشو لږ تر لږه 25 غړي وژل سوي او لسګونو نور یې ټپیان سوي وو. وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید مسؤول ایران دی. د پنځم په ورځ د ایران پوځي مشران واشنگتن ته د پوځي اقدام د غواښ په اړه خبرداري ورکړه. په بغداد کې د جمعې په ورځ پر سلیمانی تر هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزارت وزیر مارک اسپر ویلی وو ایران او نیابتي ځواکونه شای په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلان ولري.
د امریکا ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر سلیمانی وواشه، د جګړې د پیلولو په خاطر نه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده دا ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ټرمپ په فلوریډا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړپوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ټرمپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول خو دی د دغه فعالیتونو پر مهال لمنځه یو ورل سو. ډونالډ ټرمپ ویل
سلیمانی هاز بین پرپټریټینګ اکټس اف ټیرر ټو ډیسټیبلایز د میډل ایست.
سلیمانی له تیرو 40 کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر په خواهی کړی وای، د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه. د جمعې په ورځ د امریکا بې پیلوټه الوتکې په عراق کې د ایران لوړپوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تره قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یو ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یو لویه تیروتنه کړې ده. د ویل
بود نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حقې سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنه ته غبرګون به د ایران له کنټرول وتلې خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامي خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمیر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11 حمله کړې وه. د 28 کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علي خامنهي وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو د سیمې او نړۍ ګڼو مطبوعاتو پام ور اړولی. جنرال قاسم سلیمانی د جمعې په سهار د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په امر د یو هوایي برید هدف وګرځېد. دی او په عراق کې د هشد الشعبي ډلې قمندان ابو مهدي المهندس له 50 نورو کسانو سره په دې برید کې ووژل شو. ټایم مجلې لیکلي سلیمانی 13 کاله دمخه لومړی پر طالبانو د امریکا د برید ننګه کوله، ځکه چې دا ډله د ایران لپاره یو دایمي ګواښ بلل کېده، خو وروسته بیا د امریکا په دښمن بدل شو. د ټایم په دې مقاله کې راغلي سلیمانی داسې کس نه و چې ځان پټ پاتې کړي. په دې مقاله کې د قاسم سلیمانی هغه پیغام ته اشاره شوې چې په 2008 کال کې د امریکا یو لوړپوړي جنرال ډیوډ پټرایس ته استولی و. په کې لیکلي و چې زه قاسم سلیمانی د عراق، سوریه، لبنان، غزه او افغانستان لپاره د ایران پالیسۍ کنټرولوم. سلیمانی د ایران د سپاه ډلې د بهرنیو مسایلو او پالیسیو طراحي کوله او له ګڼو ملیشو او شیعه ډلو سره یې اړیکې پاللې. د راپورونو له مخې قاسم سلیمانی د قدس ډلې د فاطمیون په لښکر کې لسګونه زره افغانان د ایران له لارې سوریه ته استولي او څو خپل نیابتي جنگ پرې مخته یوسي. انډیا ټوډې ورځپاڼې لیکلي قاسم سلیمانی د طالبانو د ځواکونو په اړه له امریکا سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي وو. د مقالې له مخې امریکا په هغه وخت کې د القاعدې په وړاندې عملی استخباراتي معلوماتو ته اړتیا درلوده څو طالبان هم پرې مات کړی شي او په افغانستان کې یو ملکي حکومت رامنځته کړي. د انډیا ټوډې د مقالې له مخې د 2001 کال تر پیښو وروسته سلیمانی ژر د امریکا لخوا د یو ملي دښمن په توګه اعلان شو. د انډیا ټوډې په دې مقاله کې راغلی داسې ګمان و چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای غوښتل سلیمانی د خپل ځایناستي په توګه چمتو کړي. د سلیمانی په وژل کېدو خامنهای ډېره غوسه ښودلې او امریکا ته یې ګواښ کړی چې سخت غچ به ترې واخلي. هافنټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نومبر د وروستیو د سفر د جزئیاتو په اړه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې ټرمپ په دې سفر کې د امریکا د مالیه ورکوونکو څخه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ له فلوریدا نه د دوو الوتکو په ملتیا باګرام ته ولاړ څو د شکرانې په مراسمو کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د هافنټن پوسټ ورځپاڼې د موندنو له مخې د ټرمپ په دغه شپږ در ساعته سفر کې 15 میلیونه او 3 لکه ډالر مصرف شوي، ځکه ټرمپ د واشنگټن پر له فلوریدا افغانستان ته تللی و. په دوام کې راغلی چې ټرمپ د نومبر په 28 په ټوله ورځ کې یوازې 2 ساعته په بګرام کې پاتې شو او بیا وروسته جرمني ته ولاړ او له هغه ځایه امریکا ته ستون شو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ بګرام ته د دغه 15 میلیون ډالري سفر پر مهال له طالبانو سره د اوربند چمتووالي اعلان وکړ، خو اوس چې له دې سفره یو میاشت تیریږي د دې موافقې کومه نښه نه لیدل کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان بانک د رئیس واحد نوشیر څرګندونې خپرې کړو، په خوست کې د پانګونې په اړه یو مطلب لرو. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې به د پانګونې لپاره اسانتیاوې زیاتې کړي. بل لور ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر د اوس په پرتله څو برابره چټک شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپورټ لري.
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت د اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو په خاطر به په دې ولایت کې د پانګونې اسانتیاوې ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر چټک شي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی آزادۍ راډیو ته د ادارې لپاره د نوې ودانۍ د اساسي رغونې د پرانیستې په څنډه کې وویل
کچری داغه تجارت دلته عضویت ولري دوی کړای شي چې په خپل صادراتو ته پر بهر کې موږ بزریبي وکړو. موږ دوی ته تل ګارانټي خاتونه ورکو چې دوی یې ځای مالونه راوړي. دوی کولای شي چې موږ لار سفرونه وکړي، خریشته مالونه راوړي. دریمه خبره دا ده چې موږ د سارو مال ساتنه چې دلته دا وسلو او کار لکه کټګوري باندې موږ کولای شو چې پیشنهاد وکړو د دوی لپاره د خپل ځان د ساتنه په خطر باندې او هم اصلي توضیح کو.
د سوداګر او پنګوال لپاره د یو واحد او ګډ ادرس شتون دوی لپاره هم مهم دی او پر اړتیا ټینګار کوي. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز وایي کچېری پنګوال او سوداګر په دې ولایت کې پنګونه غواړي او یا کارخانه او فابریکی جوړوي، لدی لارې باید حکومت ته معرفي شي.
دا ډېر تاثیر لري ځنې موارد کې لکه صنعتي پارکین هغه دی دغ ځای نه هغه تجارو ته په ګوته کېږي چې هغه واقعي د سرمایې تشتان وي دیمه د دغه ادرس نه مرکزي حکومت ته ورپېژندلی کېږي هغې ته وهر دولت ذمهوار دی چې د دغې تجارت دپاره وړاندې کړي.
د سوداګرو او پانګوالو په وینا د خوست په سوداګریز بهیر کې د غلام خان بندر رسمي ترانزیت کېدل د اهمیت وړ دي. د خوست د سوداګر ګرو دیو بنسټ مشر حاجی جمال تنی ویل
والا موږ دومره مختجو ولی شي تر کو چې په کوبال کې موږ په خپل تجارت څخه وصول ګرځم بل ولایت ته څخه وصول راوړم کله کوم درنه وختنه دل کسره کم چې په غنۍ کې اقدام وکړ ایمی ترانزیت پول یاران د کور وکي
بلوري ته خو سوالی محمد حلیم فدایی اموي هغه سوداګر ته د پانګوانی اسانتیاوی برابرۍ کې چې هغه دی مشخص او قانوني ادرس لري دوی سره خپل غوښتنې شریکوي.
خوست ولایت کې پانګوانی او سوداګرۍ اینی دوباره د ټولو سوداګرو او پانګوالو لپاره د یو واحد ادرس په توګه باندې د دې پرانستنه وکړه. زموږ هیله دا ده چې انشاءالله د دغه ادرس له لارې به موږ د ټولو پانګوالو سوداګرو چې کوم ستونزې دي هغوی ته کوم اسانتیاوې دي برابرو.
یاد دې وي څو ورځې وړاندې په خوست کې د یو شمېر تولیدي فابریکو او کارخانو مالکینو د خوست د حکومتي مسؤلینو غوښتي ول چې دوی ته د ډېرې پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا اسانتیا برابره کړي.
د خوست چارواکي په دې ولایت کې پانګوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کوي. د روان مریض کال پر مهال د افغانستان بانک توانېدلې د بهرنیو اثاري ذخایرو له لارې 101 میلیونه ډالر ګټه وکړي چې دا د دغه بانک په تاریخ کې بېساره اقدام دی. په همدې حال کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د افغانیو د ترویج خوځښت پیل شوی. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې افغانستان په لومړي ځل د پیسو نړیوال صندوق د ECF پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی. پر همدې موضوع ملالی بشیر د افغانستان بانک له سرپرست رئیس واحد نوشیر سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلی چې د پیسو نړیوال صندوق په پروګرام کې د افغانستان لپاره کوم ژمنې او شرایط شامل وو او آیا په راتلونکي کې به هم د افغانستان لپاره دا ډول پروګرام وي.
د دې برنامې درې مهم اهداف وو. اول دا ده چې افغانستان اوخره شي خپل مالی او پولیس اساساتونه چې په پالیسو کې اصلاح راولي. دویم دا و چې دغه برنامه په بریلیتو سترسول سره افغانستان ته 3.4 میلیونه امریکایي ډالر وړیا پور ورکړی شو. او دریم دا ده چې مهم موضوع ده چې مرسته کوونکي هیوادونو لپاره دا یو مهم سند دی او یو اعتبار ورکوي تر څو افغانستان سره مرستې وکړي. په دغه کې کوم تعهدات چې مالیه وزارت پورې ډېر اړوند وو او د افغانستان بانک پورې مهمه دا و چې د مالیه وزارت عواید په یو خاص کچه کې پاتې شي. دویم دا ده چې د بودیجې لګښت په ښه طریقه باندې وشي او په دې هکله د اصلاحاتو غوښتنه شوه. د افغانستان بانک پورې مربوط مهم نکات دا و چې مالی ثبات رامنځته شي، یعنی بانکونه په داسې حالت کې چې کوم ستونزې خلکو ته پیدا نه شي او بانکونه باثباته وي. همدارنګه د انفلاسیون کچه په یو خاص حالت کې پاتې شي او د افغاني او چلخت په اقتصاد کې چې دی هغه ته وحد او کچه تاکل شي او شاغنه به ډېرې نشي او ارزي ذخایرو یا شتمنو د کچې لوړولو.
نوشیر صاحب، په ټولو ولایتونو کې په افغانیو راکړه ورکړه د افغانستان لپاره څومره ګټه لري؟
پولیس سیاست په اقتصاد کې دوه مهم سیاستونه دي، یو پولیس سیاست دی او یو مالی سیاست دی. مالی سیاست د مالیه وزارت په مخ ته وړي او پولیس سیاست د افغانستان په مخ ته وړي. موږ د پردا ډیره مهمه ده چې په هیواد کې پراخ راوړته په افغانه وشي او د دې د لارې موږ په اقتصاد کې د اقتصادي وده کې مهمه ونډه ادا کولای شو. اوس مهال څوک د افغانانو سره سره نور پولي واحدونه هم په جریان کې دي
نو شیر صاحب، دا په دې ورستیو کې چې په افغانیو د راکړې ورکړې لپاره یو خوځښت پیل شوی دی د افغانستان پر کچه، دې ته د خلکو خبرګون څنګه وو؟ تاسو خوشاله یاست؟ آیا فکر کوئ چې نور هم باید خلک په دغه کې ګډون وکړي او راسي افغانۍ باندې راکړه ورکړه پیل کړي؟
ما په دې تیرو هفتو کې ننګرهار ته هم سفر وکړ، عامو وګړو سره، هټیوالو سره، سوداګرو سره، پانګوالو سره، صرافانو سره، ټولو سره مینه خبرې وکړې. دا ځل دا پروسه شروع شوې د خلکو د خوانه شروع شوې ده. دا وضاحت په خلکو ته وارم چې وکم چې خلکو په خپله په دې خوځښت باندې ولس کار کړی دی او اوس چې موږ ګورو په مشرقي ولایتونو کې او همدارنګه په خوست، پکتیا، پکتیکا، غزني، دغه ټولو سیمو کې دغه پروسه شروع شوې ده. او موږ ته خو معلومیږي ځکه چې غوښتنه د افغانیو ډېره شوې ده او موږ د افغانستان بانک په هر هغه ساحو کې چې افغاني مونه غوښتل شوي دي او نور پولي واحدونو باندې تبادله شوي دي نو خورا ښه اقتصادي اغېزه کړې ده او یو ولسي حرکت دی.
آیا فکر کوي چې داسې کوم ولایت شته چې تر اوسه پورې دا پروسه پکښې نه ده پیل شوې او تاسو غواړئ چې خلکو ته ووایاست چې همدا راز و نور ولایتونو ته په کتو سره دغه پروسه په خپلو ولایتونو کې پیل کړي؟
دغه پروسه چې ښه ډېره تېزه روانه ده په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی کې ډېره تېزه روانه ده. جنوبي ولایتونه چې دي کندهار، هلمند، روزګان، هغو کې دا پروسه لږه ځنډنې ده. زموږ امید دا دی، غوښتنه مو همدا ده چې په هغه ولایتونو کې هم دغه پروسه شروع شي.
د افغانستان بانک سرپرست رئیس واحد نوشیر. په افغانستان کې یو شمېر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ شوي دي. د هغه صنعت له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی، افغان سوداګر کولی شي چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات وکړي. دوی کولی شي چې پیسې هم انتقال کړي. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په دورشل کې د دور امریکایي خوندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر دې وروسته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رارسېدلې سمسونه لولو.
د ژوند رنګونه
سلام ستنم څه دی او څه خرته؟
رحمت الله د پولې خرتوم.
دغه کاروبار څومره وخت کې شروع کړی دی؟
دوه میاشتې کېږي. درې میاشتې.
ولې دې دغه کاروبار شروع کړ؟ زده کړې ولې نه کوې؟
غریبي ده، څنګه کوې؟
ورونه دې څومره دي او بابا او ادې دې ژوندي دي؟
هو.
ورونه دې شته؟
هو، شپږ ورونه دي.
ستنه مشران دي؟
هو.
نو هغه درته دومره اقتصاد نشي برابرولای؟
کاروبار
بغټه
و
نو رونه دې مندا کاروبار کوي کنور کاروبار کوي؟
نه، هغه دانه کوي، خنور کاروبار کوي.
لکه کوم کوم کاروبارونه کوي؟
یو دوه یاران ته تللی دي او یو سبق وایي.
هغه سبق چې وایي ستانه کوچنی ده که ستانه غټ دی؟
نه، زما نه غټ.
کوم ښوونځي کې ده که پوهنتون کې؟
ښوونځي کې ده.
څوم ټولګي کې ده؟
ولا کسب څنګه ده؟ خبر
خپل دې علاقه شته چې یو وخت درس وایي؟
نه.
بخې دې درس سره مینه نشته؟
نه.
او څه دی بزړه کې ګرځي؟ غټ ار باندې څه دی؟ څه شي درته خوند در کې چې کاش دغه شی ما سره وایې؟ مثلا غواړې ښه کاروبار ولري، موټر ولري، څه شي ولري؟
کاروبار ولرم.
ډېره مننه.
خوشاله.
تکړه. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
انصار الله حکیم لاله نگار لیکي، خوشحالم چې په مهترلام شهر کې ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ کې شي. اتل زابله، که چیرته امریکا د سولې خبرې د افغان حکومت له ګډون پرته مخته یوسي، د تیر په څیر به بې نتیجې د وخت ضایع کول وي. نیاز محمد جیهون لکندهار لیکي، اوربند د سولې لومړی شرط دی او افغانان دایمي اوربند غواړي. افتخار لغمان لیکي، ایران دومره زور نه لري چې امریکا ته ښکاره ځواب ورکړي. خورشید لدانګام لیکي، په کونړ کې د افغانیو د ترویج د هڅو هر کلی کوو. نوریه لزابل لیکي، طالبانو 2000 کال په ظلمونو پیل کړی او د سولې هیلو ته داسې ځواب ورکړی. کریم شیدال مقره لیکي، زموږ د ولسوالۍ په مکتبونو کې کتابونه کم دي، د پوهنې وزارت دې مهمې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوبه سوال کوي چې د سولې خبرې په قطر کې بیا کله پیل شي. دقیق معلومات نشته، خود اس ویل کیږي چې امریکایي پلاوی له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي. او فیض الله فیض له کندهار لیکي له طالبانو هیله کوي چې اوربند وکړي. دا خبری مجله هم دومره و. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.